ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
درنو اردن کو السلام علیکم دا وائس اف امریکا ډیو ده ز مجاهد جواد مهلمړی پام کړی د دې ست د مهمو خبرونو سرټکو ده د قطر د بهرنیو چارو وزیر د شوروی چرشنبې پورز وویل په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو مسله اوس لمړیتوب نه لري خو نړۍ اوس لاسونه سره ورکړي چې د غلطه د زیاتیدونکو بشري او اقتصادي چیلنجونو په وړاندې مرسته وکړي د پاکستان د خزانی وزیر شوکت ترین له واشنگتن څخه د خپل لیدنې پر وخت وویل په کار د چې نړۍ د طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي او که تاسو ونه شي نو ډیری ناوړه پایلې به ولري او د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI د مشر د ټاکلو پر سر عمران خان او جنرال باجوه ترمنځ د اختلاف له خبرو وروسته د پاکستان تحریک انصاف حکومت او مخالفو سیاسي ګوندونو په یو او بل د ملي امنیت د ادارو د بدنامولو تورونه لګولي اوس هم پوره خبرونه اوري د قطر د بهرنیو چارو وزیر د شوروی چرشنبې پورز وویل په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو مسله اوس لمړیتوب نه لري خو نړۍ اوس لاسونه سره ورکړي چې د غلطه د زیاتیدونکو بشري او اقتصادي چیلنجونو په وړاندې مرسته وکړي شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی د قطر په پلازمینې دوحا کې یو نړیوال کانفرنس ته وویل طالبان اوس په افغانستان کې واکمن دي او د دې هیواد یوازې کول به یو لویه غلطي وي هغه زیاته کړه دا په دې معنی وي چې افغانانو ته سزا ورکړل شي بیل دي چې څه یې کړی وي السانی وړاندې وویل موږ د طالبانو لخوا اقداماتو ته په تمه نشو پاتې کېدای چې بیا له هغې وروسته عمل وکړو نو وړي دا هم وویل چې نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې دغه اقدامات تنظیم او د حالاتو سره چل چلند ته څرګنده تګلاره ولري ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی و چې که په بیړه مرسته ونه شي نو دغه جګړه ځپلی هیواد به له بشري ناورین سره مخ شي په ورته وخت کې د طالبانو د ادارې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د نهیې سې شنبې په ورځ له امریکایي او اروپایي استازو سره په خبرو کې خبرداري ورکړی و چې د په حکومت باندې د بندیزونو له لارې له فشار راوړلو سره به نه یوازې د افغانستان امنیت بلکې په ټوله کې نړۍ ته هم زیان ورسیږي د پاکستان د خزانی وزیر شوکت ترین له واشنگتن څخه د خپل لیدنې پر وخت وویل په کار د چې نړۍ د طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي او که داسې ونه شي نو ناوړه پایلې به ولري شوکت ترین دغه خبرې د شوروی چرشنبې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د خبرو پر وخت کړې دي ترین وویل طالبانو سره خای نورې پیسې خلاص شي که د دې کال تر پایه پورې نړۍ له دوی سره په ګډه مرسته ونه کړي لږ تر لږه په بشري برخه کې نو یوه بشپړه ګډوډي به رامنځته شي هغه زیاته کړه پاکستان هم په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت غواړي او طالبان باید د ښځو د حقونو له ترهګرۍ نه د جلاوالي او داسې نورو برخو کې خپلې کړې ژمنې پوره کړي شوکت ترین دا هم وویل چې پاکستان له چین او امریکا دواړو سره ښې اړیکې غواړي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر د ټاکلو پر سر د عمران خان او جنرال باجوه ترمنځ د اختلاف له خبرونو وروسته د پاکستان تحریک انصاف حکومت او مخالفو سیاسي ګوندونو په یو او بل د ملي امنیت د ادارو د بدنامولو تورونه لګولي د حکومت مخالفه ګوندونه وایي د دستور خبره هغه تن کولای شي چې د ولس پر رای وزیر اعظم شوی وي دوی زیاته کړي چې وزیر اعظم د یو داسې کس بچکولو لپاره ادارې بدناموي چې د حکومت چلوي او د وزیر اعظم سیاسي مخالف امریکا د شوروی چرشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی به له راتلونکې میاشتې څخه کاناډا او مکسیکو ته د مځکې له لارې د هغو خلکو تګ راتګ ته اجازه ورکوي چا چې د کورونا بشپړ واکسین اخیستی وي له کاناډا او مکسیکو سره د 2020 کال د مارچ راهیسې چې د کورونا وبا پکې پیل شوی وه د موټرو اورګاډو او کښتیو په تګ راتګ باندې پرته له ضروري سفرونو او سوداګرۍ څخه بندیز لګول شوی وه په سرحدونو باندې د مځکې له لارې د غیر ضروري سفرونو لرې کېدل یوازې څو اونۍ وروسته له هغې اعلان شول چې د بایډن ادارې ویل و دوی هغو بهرنیو مسافرو ته امریکا ته د پرواز لپاره اجازه ورکوي چې واکسینونه یې اخیستي وي په امریکا کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر انټونی فاوچی د شوروی چرشنبې په ورځ وویل کورونا وایرس ښایي هیڅ کله له منځه ولاړ نه شي او د نړۍ زیاته برخه به د وبا په پړاو کې پاتې شي فاوچی چې د ولسمشر جو بایډن سلاکار هم دی دغه څرګندونې په سپینه ماڼۍ کې د وبا په اړه د معلوماتو ورکولو پر وخت کړي دي هغه وویل دا به ډیره زیاته سخته وي په ځانګړې توګه چې په نږدې راتلونکي کې او ښایي د تل لپاره چې دا زیات خپرېدونکی وایرس په رښتیا هم له منځه ولاړ شي فاوچی زیاته کړه یوازې یوه انساني ناروغي چې سمال پاکس نومیږي ورکه شوې ده او بس. فوچی ده هم وویل چې د نړۍ اکثره برخه اوس هم د وبا په پړاو کې ده، خو اوس د کورونا پیښې په کمېدو دي. جان هاپکنز پوهنتون وایي کورونا تر اوسه په نړۍ کې 1,00,000 کسان مړه کړي او نږدې 4.6 میلیونه کسان پرې اخته شوي دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان یوازې کول به لوی غلطي وي. وایي د طالبانو په رسمیت پیژندل یا تسلیمول اوس لمړیتوب نه دی، بلکې نړیواله ټولنه د اقتصادي او بشري ستونزو په مهال له افغانستان سره د مرستو لپاره یو ځای شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي که په افغانستان کې آرامي نه وي، زیات خلک به یې کډوال شي. ملګري ملتونه وایي په روان کال کې 1,00,000 افغانان بیکاره شوي دي. تفصیل د بارکوال میاخیل په رپورت کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی پرون په دوحه کې د امنیت په موضوع یوې غونډې ته وویل طالبان اوس په افغانستان کې یو حقیقت دی او د افغانستان یوازې کول به لوی غلطي وي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان د یوازې کولو مطلب به افغانانو ته د ناکړي جرم سزا ورکول وي. السانی وویل موږ نسو کولای انتظار وکړو چې طالبان څه ډول ګامونه اخلي او بیا دغو ګامونو ته غبرګون وشيو. هغه زیاته کړه د نړیوالې ټولنې ذمہواري ده د دغو ګامونو راهنمایي دی وکړي چې د دا ډول حالاتو د مخنیوي لپاره ښکارا لار موجود وي.
تر څو چې د افغانستان په نوم هیواد شته او هلته افغان ولسوسیږي، موږ باید له داسې حالاتو سره ځانونه جوړ کړو. هلته پر واکمن حکومت برسیره موږ ته پکار ده داسې لار ولټو چې
د قطر د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو یو ورځ وړاندې د هغه سلاکار هم ویلی وو د طالبانو په رسمیت پیژندلو یا تسلیمولو پر ځای په افغانستان کې دا وخت لومړیتوب د نجونو تعلیم او بشری مرسته ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست یعنی ګران وزیر مولوی امیر خان متقی هم د دوحې غونډې ته وینا کړې ده. د نجونو د تعلیم په اړه کومه ژمنه ونه کړه، خو ویل طالبان په دې لړ کې د انتظاماتو برابرولو کوشش کوي. طالبانو امریکای او نورو هیوادونو ته خبرداري ورکړی چې د بندیزونو لاله د دوی د حکومت د کمزوري کولو هڅه به پر نړیوال امنیت اغیز وکړي او شاید د زیاتو خلکو د مهاجرت سبب شي. امیر خان متقی وایي
کدی افغانستان کې ثبات نه وي، تاسو څه فکر کوئ چې د مهاجرینو څومره لوی جوپه به په اروپا باندې ورماته شي؟ آیا د اروپا په ګټه ده؟ خو نه ده. څوک چې اروپا ته افغانان بیايي، هغه ته د موږ پیشنهاد داده چې تاسو په یو کس باندې کوم مصرف کوئ، په هغه مصرف باندې په افغانستان کې د نینې د لسو کسانو ژوند ښه کولای شي. که دلته افغانانو سره مرسته وشي، دا به د نړیوالو په ګټه وي او د افغانانو به هم په ګټه.
د نهې یا سې شنبې په ورځ د شتمنو هیوادونو د تنظیم یا G20 حکومتونه پر دې خبر همغږ شول چې له افغانستان سره د مالی مرستې لپاره د لارې چارې ولټول سي. یورپي اتحاد د نهې یا سې شنبې په ورځ له افغانستان سره د یو عرب یورو مرستې اعلان وکړ چې 1.15 عرب ډالر کیږي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی کله افغانستان سره په بیړنۍ توګه مرسته ونه سي، نو د دې هیواد اقتصاد تباه کېدلی او هلته بشري ناورین رامنځته کېدلی سي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR ویاند بابر بلوچ وی او ډیوا ته وویل
افغانان یو خود جګړې سره مخامخ خو بیا اوچکالي او اوس جمر روان ده. دلته پشپې چې درجه حرارت شمیره ده اغه لکه صفر تتلای همشي او په مخ کې ډیر زیات ستونزي به افغانان لري. په دې کې زنان دي، ماشومان دي، نور خل دي. نوزمن خاص دادا چې باید د دوی سره هغه مرستې اوسي چې هغه دوی حق لري.
بابر بلوچ وايي دا مهال په افغانستان کې ټول 3 میلیون کسان لخپل کورونو بیا ځای سوي دي. وايي یوازې 100,000 کسان په روان 2023 میلادي کال کې لخپل کورونو د ناامنۍ، غربت او نورو سببونو لقبل کډه سوي دي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د انساني او د مېرمنو د حقونو په اړه خپل ژمنې پوره کړي. خو د بشري حقوقو تنظیمونه وايي دا ښکاري چې طالبانو دغه غوښتنې له پامه غورځولې دي. بارکوال میا خیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
کابل کې طالبانو له قبضې نه وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او بهرنی او چارو وزیر شاه محمود قریشی د نړۍ نه د طالبانو واک لاندې افغانستان لپاره د مرستو غوښتنه کوي. خو د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای د کابل او اسلام آباد ترمنځ د الوتکې د یو ټیکټ بیا د 1500 امریکایي ډالرو نه تر 2000 امریکایي ډالرو ته پورته کړی ده. په پی آی ای خلک دا تور لګوي چې د افغانستان له حالت څخه ناوړه ګټه اخلي، ځکه یې د کابل د پاره د ټیکټونو بای 300% زیاته کړې دي. وقار احمد پری د پی آی ای له چارواکي سره خبرې کړې دي او دا راپور پری راستولای دی.
په افغانستان د طالبانو واک پس د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی ټول نړۍ ته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د مرستو لپاره اپیلونه کوي. خدایاد هیواد هوایي شرکت پی آی ای د کابل او د اسلام آباد ترمنځ یو ټیکټ د 1500 امریکایي ډالرو نه واخله تر 2000 امریکایي ډالرو پورې خرڅوي. دا بیا د عادي ټیکټ نه 300% زیاته ده. هارون خان د کراچۍ نه اسلام آباد ته د پی آی ای ټیکټ اغستو د پاره راغله دي.
کابل کې سماکار دې زدلته ټیکټ لپاره راغله ما. پہله موږ تلو $200 باندې ټیکټ، اوس $1500 باندې ټیکټ شوې دي. اوسه ټینشن کې ما سنگ ځان اورا سم کابل تا زما جیب دومره گنجائش نه راکړي.
اسلام آباد او کابل ترمنځ هوایي سفر نږدې 50 منټه دي. خو د دې ټیکټ د اسلام آباد نه تر امریکای سفر نه هم زیات دي. او کڅوک پی ای له خوا د کابل نه اسلام آباد ته سفر کول غواړي نو 2.5 لک پاکستانی روپو نه تر 3.5 لک روپو پورې په ټیکټ به مصرف وي. د ټیکټونو کاروبار کوونکی یا ټریول ایجنټ محمد عرفان خان وای دا خبره ټیک ده چې د افغانستان حالات معمول تر مخه نه دي، خو د دې خراب حالاتو ګټه د پاکستان هوایي شرکت ترسي.
دا سه حالاتو کې هر یو کمپنی باغواړي چې مالی ګټه پورته کړي او پی آی ای هم دا سه کړی دي. د پی آی ای په مقابله کې د افغانستان کامیر ټیکټ 2.5% کم دي، خو پی آی ای دا ګټه دا اورسه ده افغانستان نه بار ملکانو وته د پاره زیات استعمال د پی آی ای کړي وو.
د پاکستان هوایی شرکت باندې دغه تورونه لګي چې دوی د افغانستان وضعیت نه ګټه پورته کوي، خو د پی آی ای ویاند عبد الله حفیظ خان دغه تورونه ردوي او وای په افغانستان کې طالبانو واک پس یاد هواد د نړۍ اکثر له هوادونو لخوا د جنگ په حال یا وارزون ګرځول شوی دی، او کم زی چې وارزون او ګرځول شي نو بیا یو هوایی شرکت هلته عادي الوتنې نشي کولی. د چارټرډ فلایټس لوجه اوس عادي الوتنې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ نه کیږي، خو اکثر لا چې چا دومره ګران ټیکټ اغسته هم وي هغه د کابل سفر د پاره سورځ په اسلام آباد کې انتظار هم کوي.
ټیکنیکلی کابل ایئرپورټ
جو افغانستان کې روان حالاتو کې مون سره بل سالاره نو ځکه مو چارټرډ فلایټس پیل کړل. افغانستان لخوا په مون د تنقید کیږي چې پی آی ای ټیکټ د افغانستان کام ایئرلاینز نه زیات دی. وجه یې دا ده پاکستان نه پی آی ای جازونه جو جنگ زپدی هواد تزی زکه زمون لخوا په دې زیات خرچ راځي. بلخوا کامیر پاکستان ته راځي کوم چې د یو معمول فلایټ وی.
پاکستان ته د افغانستان نه اکثر زدکونکي او عام خلک راځي، خو اوس د پی آی ای ټیکټ د دوی په وس کې نه دی پاتې شوی. وقار احمد، وی او ای ډیوا، اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلې.
پته ده voadivanews.com.
خیر یې نکړې.
د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د مشر د ټاکلو پر سر د عمران خان او جنرال باجوه ترمنځ د اختلاف له خبرونو وروسته د پاکستان تحریک انصاف حکومت او مخالفو سیاسي ګوندونو په یو او بل د ملي امنیت د ادارو د بدنامولو تورونه لګولي. په دې اړه بشپړ راپور د اورنګزیب څخه اوري.
د پاکستان استخباراتي ادارې ISI نوې مشر ټاکلو په معاملې د وزیر اعظم عمران خان او پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه ترمنځ د اختلاف خبرونو پس حکومت او حکومت مخالف ګوندونو په یو بل د کامی سلامتیا ادارو د بدنامولو تورون لګولې دي. د پوز ویان ادارې ISPR تیرونه ویلیو د ISI مشر لیفټیننت جنرال فیض حمید په خبر کور کمانډر تعینات کړی شوی دی او د دوی پر ځای د کراچي کور کمانډر لیفټیننت جنرال ندیم انجم به د ISI نوې مشر وي. خو د بیان پس د کامی سلامتیا یو مهم غونډه چې مشري وزیر اعظم عمران خان کوله هغه کې هم لیفټیننت جنرال فیض حمید د ISI مشر په حیث شرکت کړی وو. روستو د وزیر اعظم یو صلاحکار عامر ډوګر یو ټی وی پروګرام کې ویلي وو وزیر اعظم عمران خان د پوز لخوا د ISI نوې مشر ټاکلو باندې اختلاف ځکه لري چې دا د وزیر اعظم اختیار دی چې ISI مشر دوی ټاکي. په دې معاملې حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز ویلي دي د دستور او اختیاراتو خبره ا منتخب وزیر اعظم کولی شي څوک چې د ولس په ووټونو منتخب شوی وي. عمران خان یو منتخب وزیر اعظم نه دی او دا د کامی سلامتیا ادارې مشرانو ټاکنه هم د جادو یا ګوډو لزری کول غواړي.
پورا ملک اس وقت بند ہے, اداروں کا ملک کا تماشا بن چکا ہے صرف اس لیے کہ ایک شخص کو آپ نے ریٹین کرنا ہے کیونکہ
مریم نواز وی وزیر اعظم یو داسې تن بچ کولو لپاره د سلامتیا ادارې بدناموي چې هغه تن د دوی حکومت چلوي او د عمران خان سیاسي مخالفین زوروي. وړاندې هم مریم نواز په لیفټیننت جنرال فیض حمید دغه تور لګولی وو چې مسلم لیگ پر ضد فیصلو لپاره په قاضیانو یې فشار اچولی وو او دا خبره د اسلام آباد های کورټ پخوانی جج جسټس شوکت صدیقی هم په ښکاره کړې وه. د وزیر اعظم عمران خان سیاسي صلاحکار عامر ډوګر په ټی وی پروګرام کې منلی وو چې عمران خان غوښتل لیفټیننت جنرال فیض حمید د یو څو میاشتې نور هم د ISI مشر پاتې شي او د دې وجه دوی د افغانستان حالات ښودلی وو. یو بل حکومت مخالف جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلی دی یو لیفټیننت جنرال د پوست لکر حکم منلو پابند دی او وزیر اعظم د ISI نوی مشر معاملہ په غلط انداز پیل کړی دا او یو نه خبرې نه یې مسله جوړه کړی دا. مولانا فضل الرحمن وی ورانی ا وخت جوړ شي کله د ادارو په اختیار کې مداخلت پیل شي.
اگر مشکلات پیش آئی ہیں تو اسی وجہ سے آئی ہے کہ پارلیمنٹ کے اختیار میں کسی اور نے مداخلت کی ہے, فوج کے اختیار میں کسی اور نے مداخلت کر دی ہے.
مولانا فضل الرحمن وی دا بد مرغ عدل تد پارلیمان اختیاراتو کې هم څوک مداخلت کوي او د پوس په اختیار کې هم او د غشان عناصرونه به ځان خلاصول وی. بل خو اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری ویلی دی وزیر اعظم عمران خان او پوس لکر ترمنز شوی ملاقات کې د ISI نوی مشر په حق له مشاورت تکمیل تر رسیدلې دی. د پاکستان مطبوعات د زرایل خولې وی چې پوز لخوا اوس وزیر اعظم عمران خان ته د ISI مشر د بارا درې نامې لیکل شوې دي چې یو پکې لیفټیننت جنرال ندیم انجم نامه هم شامل ده کوم چې وړاندې پوز لخوا ISI مشر ټاکل شوی وو.
په خبر پختونخوا کې د بدني مازورتیا سره مخ شو کسانو په پیښور کې په احتجاجي پرلط کې غوښتنه کړې چې د دوی غوښتنه دي ژر تر ژره ومنل شي او دوی ته خپل حقونه ورکړل شي. دوی تور لګوي چې د حکومت لخوا استل شوی 2% د نوکاریانو کوټه تر اوسه پورې نه ده عملي شوی او دوی کې زیاتره کسان بې روزګار دي. نور تفصيل فرشین وارد خوري.
د خیبر پختونخوا بلا بیل سیمونه راغلی بدني مازورتیا سره مخ شو تنانو د خیبر پختونخوا حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی د پاره استل شوی په 2% نوکریانو کوټه دی په ټولو محکمو کې عملی کړی شي. د احتجاج کوونکو مازوره تنانو لخوا تیر درې ورځونه په پیښور کې د خپل غوښتنو نه منلو په لړ کې د حکومت په ضد پرلت وهلی وو. د پرلت وهونکي یو مازوره تن زیشان خان وی ویډي وته اویل تیر ډیره مودې راهسې دوی یو شمېر ستونزو سره مخ دي خو دغه مشکل یې حل نه شو.
نمبر 1 باندې 2% کوټا باندې دی مکمل امپلیمنٹیشن شي. په نمبر 2 باندې کما ڈسیبل کوټا په هغه کې دی سرګو د بصارت نه هغې مو برات د بار بیا له کوټه مختص شي. دریم نمبر باندې تمام عمر پوسټونه چې خالی دي په ڈسیبل کوټا باندې هغه دی فوري چې دین اناؤنس شي. د دې نه علاوه هغه خلک چې تعلیم نه محروم دي یا اور چیف او ویل دي وظیفه مقرر شي چې ما هنه یاري ولا.
احتجاج کوونکي وایي تیر څو کالونه د بدني مازورتیا سره مختنانو دپاره د خیبر پختونخوا اسمبلی نه قانون پاس نه کړی شو خو یاد قانون په نورو صوبو کې اسمبلیانو نه منظور کړل شوی دی. زیشان خان وایي په دوی کې په سوونو شمیر کې داسې کسان شتون لري چې هغوی ډیګریانې ترلاسه کړي خو تر دې دمه ورته روزګار نه دی میلاو شوی.
دغه شان دینګه بغیر تمبو په چمن کې شکري تیر کړی خو دا ګورنمنت د سټاف ډیر غلط رویه و هم سره ډیر مس بیهیوینګ سره کړو. لاست کې سره تر دینګه دا وشو چې ایس ای ګارانټي او ستاسو ځوا چې دینو او دا سی ام نه لیټر یو کو چې هغه کې دغه پر انسپکشن ورشي کړی چې وی دي کامران بنگشتا چې تاسو به دې مسائل حل کوي ودین 30 ډیز کې. هغه صرف 2%
کوټه باندې امپلیمنٹیشن دی. په کال 2013 کې پاکستان اعلی عدالت یا سپریم کورٹ لخوا یو پریکړه یا فیصله شوې و په کوم کې چې ویلې شوې و د سرکاري نوکریانو کې به بدني مازورتیا سره مخ شو تنانو د پاره 40% کوټه استل کیږي. خود خیبر پختونخوا د ټولنیزو خېګړي یا سوشل ویلفیر محکمې ډایریکټر حبیب خان پریدایوي ویډي و توای د قانون منځوري سره به د مازورتیا تنانو ټول ستونزې حل کړلای شي.
پدې ریوایز اٹ کې موږ 2% نه دا کوټه 4% لکړې ده او بل چې دوی څه ویلو دوی چې څه غوښتو هغه شان نم کړی وي. او دا مطلب موږ په ویکند باندې نه دا چولې موږ په ټوټل سانکشن سټن باندې او موږ دوه کاله په دې اکټ کې ورکړي چې دوه کاله ټایم دی. په دوه کاله ټایم کې به ټول ډیپارټمنټ داسې سټریټجي اډاپټ کوي چې اټ لیست 4% ټول څومره ملازمین دي ټوټل سټرنګ دی کا 400 کا 500 کا 1000 دے کا 2000 دے ندی 4% مطلب دے پرسنل ڈیسیبلٹی وی
د بدنی مزدورتیا سره مخشوی تنان وای د خیبر پختونخوا حکومت او یاد ادارې لخوا تر دې د مپوري دوی د پاره استلې شوې 2% نوکریانو کوټلا هم نه دا عملی کړی شوی. فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا پیخور.
کوټه ښار کې د وزیر اعلی او گورنر د کور مخې ته د وژل شویو ماشومانو له مړو سره احتجاجي ناستر شوی. وژل شویو ماشومان د زلکیچ د هوشپ سیمې څخه وو چې د یکشنبې په ورځ په یو چاودنه کې وژل شول. همي سمسور پر یو راپور استولای
د کوټ ښار پر ټیم ټی چوک باندې د اعلی وزیر او د گورنر د کور مخې ته د وژل شویو ماشومانو له تابوتونو سره د احتجاجي ناستر روانه ده. وژل شوی ماشومان د زلکیچ د هوشپ اوسیدونکو وو چې د یکشنبې په ورځ باندې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی وو. په وژل شوی کې یو الک یو انجلی شامل ده. دوی دواړه خور او ورور وو او دغه ډول یو بل ماشوم بیا ټپي شوی وو. د ماشومانو نیکه سردو بلوچ وی ویټي واته ویل چې دا ماشومان له کور سره نږدې لوبي کولی چې د ایپسی له خوازهخه یو توغندۍ راوته غول سواله چې له سوابه دوی درې واړه ټپیان سو. بیا دوی روختون ته یوړل. هلته دوه په حق ورسېدل. د ماشومانو نیکه سردو بلوچ ویل چې امنیتي اسکر رال د چاودنې له ځای څخه چې چیرې توغندۍ راغورځول سوې وه هغه شهادتونه یې ټول له ځانه سره یوړل. سردو بلوچ ویل چې اوس موږ غوښتنه ده چې د دغې پیښې قضیه دې د ملیشه قواو په ضد ثبت سي. د ده په خبره چې موږ په تربت کې هم پر پیدا چوک باندې درې ورځې له تابوتونو سره احتجاج وکړی خو چې کله ناامید سو بیا د کوټې په لور باندې مو احتجاج پیل کړی. د هوشا په سیمه کې پر پوسته باندې موږ ته د کوټې په لور باندې اجازه نه راکوله. چارواکو ویل چې تاسو مړي و خاورو ته وسپارئ. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی د مخالفي ډلې غړي سنا بلوچ ویل چې په بلوچستان کې حکومت ناکامه شوی دی.
کوڅه تر غلي دی دا گورنر اوس دی دیوارونه دی هغه چیف منسٹر اوس دی لیکن زما خیال دلته زنده انسانونه نشته دا هم جاسه قبرستان دی او کوڅه نه حکومت استه نه حاکم استه نه د ریاست او د ریاستي ادارې استه چې پويسي کې باید موږ شهري دی.
سنا بلوچ تا خبر هم کوي چې اوس ته په خوا په پرتله باندې امنیتي وضعیت ډیره خراب شوی دی.
خو بلوچستان مسلو زیات خراب اول خدای تابوتونه کې سنو دا لاشونه نو لا پتا خلک د تعداد زیات تکلیف مشکلات خو بلوچستان کې نور زیات سوي دي کم نه دي سوي دي.
خو د بلوچستان د ملیشه کو سرچینو بیا دغه تور رد کړی چې دا ماشومان د دوی د توغندۍ لوري وژل سوي دي. دوی ویل چې ملیشه کو هیڅ یو توغندۍ نه د پیر کړي او نه د دې هیڅ یو ثبوت شته. د ایران وسره د پولی ته نږدې د کیچ مرستیال کمشنر حسین بلوچ بیا ویل چې د چاودنې د ځای چې دوی کم پلټنې کړي لا هغه ځای څخه د ملیشه کو لوري د غورځول سوي توغندۍ هیڅ ډول شهادتونه نه دي ترلاسه سوي چې دالته د لاسیز بم د چاودنې نقش نشانې موجودیت لري. د ده په خبره چې ماشومانو په لاسیز بم باندې لوبې کولې او چاودنه ځینې سوي ده. په روانو دوو اونۍ کې د کوټ په لور باندې د ماشومانو له مړو سره د احتجاج کولو دا دویمه پیښه ده چې رامنځته کېږي. تر دې له مخه له بولېدې څخه د رامیز مړی راوړل سو. دوی کورنۍ ادعا کوله چې دی د پولیسو خوا هغه مهال ووژل سو کله چې د شپې پر 15 بجې پولیسو د دوی پر کور باندې چاپه ووله. د پلار خلیل په یو مقدمه کې و دوی ته مطلوب وو. پولیسو دغه تور رد کړی او دغه ډول تیره میاشت د پښتني سیمې د زیارت د لویزو عسکر هم د کوټ ژو پر لویه لاره باندې د احتجاج په توګه باندې تر لسو ورځو پورې پراته وو. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
اوردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوردل او اوس هم یو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
صدر بایدن په یو انتظامی حکم دسخط کړی دی د دې ترمخی د امریکای حکومت ته دا اختیار حاصل شوی دی چې هر داسې فریق د بندیزونو خلاف هدف کولی شي کم چې په قطبی ایتوپیا کې د جنگ اوګدولو په پالیسو عمل کوي، بشری حقوقونه وهي، یا د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو ته د رسول په لار کې خندان راولاړي، یا د خبرو اترو په ذریعہ د جنگ د فریقینو ترمنځ د ډزبندۍ کولو کې رکاوټونه اچي. دا بندیزونه په هیڅ صورت کې د ایتوپیا یا د اریتریا د خلکو خلاف نه دي او په دې کې په ترقیاتی او د انساني خواخوږی د وړاندې نه په شروع کړې شو پروګرامونو د کار جاری ساتلو وینا شوې ده. امریکا په دغه سیمه کې د انختی جنگ د لاسه ځپلو خلکو ته د انساني خواخوږی د ټولو نه زیات امداد ورکوونکې ملک دی. امریکې په دغه سیمه کې د رنگ، نسل، مذهب یا د سیاسي تړون نه ماورا ټولو اجتمندو خلکو ته د امداد رسولو پوخ نیت کړی دی. په قطبی ایتوپیا کې د انختی جنگ د لاسه په دنیا کې د انساني خواخوږی د بدترینو مسلو ځینې یو مسله دغه سیمه کې را پیدا شوې ده. د 500 لکو نه زیات خلک دا وخت د انساني خواخوږی د امداد په تمه ناست دي او د 9 لکو نه زیات خلک په جنگ ځپلې ټیګرې سیمه کې د قحط سره مخ دي. د دې شخړې اوس د خورېدو او د خانه جنگي د شکل اختیارولو اندېښنې را پیدا شوې دي او دا به یقینا چې د ایتوپیا په سیمه ییزه محکمتیا ډیر خراب اثر پریباسي. امریکې د دې شخړې د ختمولو لپاره زبردست سفارتي کوششونه شروع کړې دي. دا نوې انتظامی حکم د هغو خلکو خلاف یو تازه اقدام دی چې د ډزبندۍ په لار کې خندان راولاړي، د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو خلکو ته د رسیدو لارې بندي، یا د بشري حقوقو سنگینی خلاف ورزي کوي. موږ په دې سترګې نشو پټولې چې د عامو بیګنا خلکو بشري حقوقونه وهلې کیږي. مونگ تگرینا دا ایتوپیا دا پناگزینو دا خلی چه زیاد طرپا که زنانه دی او ریدلی دی چه دوی سرا وصلوالو دیر زر دردون که سلوک کرده دی چه پاکی دا پناگزینو دا قتلولو دا خضو دا ازتونو اخستو او پا نسلی بنیاد نور سنگین جرمونا شامل دی. په قطبی ایتوپیا کې په زرګونو جنکو او خزو ته د دارو درملو، د ذهني ناروغو د علاج، د نفسیاتي دلاسي او تسلۍ او د قانوني خدمتونو اجت ته چې دا شان دوی د نوي سره د خپل جن شروع کولو جوګه شي. په لکونو خلک دا وخت د قات د حالاتو له سببه ولګو تندو سره مخ دي، ځکه چې د ایتوپیا حکومت د انساني خواخوږی عامو اجتمندو خلکو ته پر رسولو کې رکاوټونه پیدا کړي. هر کله چې دغه خلکو د ژوندګو بچکولو لپاره اغوی ته امداد رسول ډیره لازمه ده. په جنگ کې د ایتوپیا د ګیرو خلکو کرمي اوس لازمن ختمېدل پکار دي. موږ د جنگ ټولو فریقو ته وایو چې د جنگ نه لاس واخلي، د انساني خواخوږۍ د امداد اجتمندو ته د رسول لار ورکي، د بشري حقوقو د خلاف ورزو ګناګارو ته د سزا ورکول یقیني کړي، او د خپل ملک د اتحاد د برقرار ساتلو د پاره د خپلو کې کوټلو خبرو ته کینی.
کو د ډیوی سارانی خبرونه په همدې ځای پاتې راسیږي. د ډیوی تر مخامنې خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد په لاس پارم. تاسو روغ جوړو، خوشاله اوسئ.